د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن شنبه ده، د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدل په امنیت تاثیر نه کوي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د شنبې په ورځ د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو ته د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر به په رسمي ډول پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې په شرایطو برابر کسان د جدي میاشتې تر 12 نیټې وخت لري چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي. ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1400 کال د حمل یا وري میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. طالبانو د هغه راپور هرکلی کړی دی چې ویل سوي چې امریکا پلان لري چې د افغانستان څخه نیمایي ځواکونه به د دوبی پورې راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان جنرالانو خبرداری ورکړی دی چې د امریکا دا اقدام به د هیواد امنیتي ځواکونو مورال ته ضربه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې داسې ښکاري چې دغه اعلان به د سولې هڅې ممکن نوري هم پیچلې کړي، ځکه چې دا به طالبانو ته ګټه ولري تر څو هغو به انتظار سي چې ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او یا افغان کمزوري دولت ته خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې له افغانستان څخه به د یو شمېر امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد پر امنیتي برخې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ رویټرز خبري اژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ راتلونکو څو میاشتو کې 1000 عسکر له افغانستان څخه باسي. لبلې خو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د اریانا او د تلو ټلویزیون سره په مرکو کې ویلي دي چې په ابوظبي کې له طالبانو سره غونډه چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د حکومتونو په همکارۍ جوړه سوې وه یوه ښه غونډه وه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
خلیلزاد وویل موږ ټول کوشش کوو چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته حاضر کړو او دواړه خواوې په خپلو منځونو کې د سولې په خاطر د ګامونو د پورته کولو په هکله یوې موافقې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې طالبانو د افغانستان د حکومتي هیئت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه وکړه. فکر کوم چې دا یوه اشتباه وه چې د متحده ایالاتو په شمول په غونډه کې شاملو هیوادونو د استازو په ذهني منفي اثر وکړ. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان تر هر څه دمخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو د موجودیت په اړه یوې موافقې ته رسیدل غواړي، خو متحده ایالات غواړي ډاډ حاصل کړي چې د القاعده او داعش په شمول تروریستي ډلې به د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې پر ضد د حملو لپاره استفاده نه کوي او دغه هدف ته رسیدل ایجابوي چې افغانان باید په خپلو منځونو کې لومړی یوې موافقې ته سره ورسیږي. خلیلزاد وویل چې موږ د ابوظبي په غونډه کې د یوه موقت حکومت په جوړولو او یا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ځنډولو هیڅ ونه غږیدلو.
د امریکا کانګرس د حکومتي مصارفو د لایې د منظوري له مخې خپله غونډه د جمعې په شپه 2 بجې وځنډوله، چې له دې وروسته د امریکا د دولت د ډیرو ادارو موقتي ډول بندېدل یقیني سوی دي. که دغه لایه نن د جمعې د نیمې شپې پورې منظوره نه سوه، نو د حکومتي ادارو بندېدل به پیل سي. اوس به د کانګرس غونډه سبا د شنبې په ورځ له غرمې وروسته پیل سي. د لندن د کاټالوګ هوایي ډګر کې د جمعې په ورځ یوه بیا ګډوډي هغه وخت مهال رامنځته سوه چې نوي د ډرون الوتکې ولیدل سوې. دغه هوایي ډګر د 6 ساعتونو لپاره تړل سوی و او پرون چارواکو د اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل سوی دي. خو چارواکو مسافرو ته ویلي وو چې د پروازونو د معطل کېدو او کینسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د شنبې په ورځ د کاټالوګ هوایي ډګر په فضا کې تر 50 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل سوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور سول چې د میدان رنوی یا د پروازونو لپاره بیا دغه لاره وتړي. کاټالوګ د برتانیې د ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو څخه دی. دا په داسې وخت کې ده چې د نړۍ ډیر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د نږدې کېدو لپاره خپل کورونو ته ځي. برتانیې د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله یو سل پنځه لس زره مسافر په انتظار کې پاتې وو. د دې هوایي ډګر مسؤلینو او پولیس ویل دي چې هوایي ډګر ته عملاً ډرون ورولځول سوي دي. چین د جمعې په ورځ وروسته له هغه امریکا یو مغروره او خودغرزه هیواد بلل دی چې دوه چینایي اتباع یې په دې جرم محکوم کړ چې امریکا د امریکا محرم تجارتي او نور حساس معلومات یې د بیجنګ مرکزي استخباراتي ادارې د فارغ لا کړي. د چین د بارونو چارو وزارت ویاندی هوا چنګ وایي چې د چین حکومت هیڅکله هم د محرم تجارتي اسنادو په غلا کې نه داسې د یو چا ملاتړ کړی او نن لاس پکښې لري. دغه ویاندی امریکا په دې تورنه کړه چې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره د نورو هیوادونو پرمختګ تر پښو لاندې کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین دوه اتباع زوهوا او ژیانګ شوانګ په دغه جرم محکوم کړل چې د امریکا د حکومتي ادارو او نورو مهمو شرکتونو پر ضد د انټرنیټ جاسوسۍ کمپاین کړی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدرمن اوریدونکو په ما کړی رپورت، حکومت وایي له افغانستان څخه د شاوخوا اوو زرو امریکایي سرتیرو وتل به د دغه هیواد پر امنیت څه اغیزه ونه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال د کابل څخه رپورت رالېږلی.
افغان حکومت له افغانستان څخه د شاوخوا وزر امریکایي سرتیرو د احتمالي سلو په مسله د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غور پاړه د خبرو شو ریپورټونو په خبرګون کې ویلي چې د بهرنیو سرتیرو وتل به د دغه هیواد په امنیت اغیزه ونه لري. د جمهور ریاست ویاند هارون چخنسوري له افغانستان څخه د شاوخوا وزر امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو پاړه د خپل ټویټر په پاڼه ویلي دي چې دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او د حمایي چارې پر مخ وړي که دا ووځي دا په هیڅ توګه په امنیتي برخې تاثیر ونه لري، ځکه چې د ښاغلي چخنسوري پر وینا په تیرو څلور نیمو کلونو کې امنیتي مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و. د افغان حکومت د ټول نظام او ملت نهایي هدف همدا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. ښاغلي چخنسوري ویلي چې کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کیږي، دا اندېښنې د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې تر دې لا په زیات شدت مطرح کېدی. هغه وایي چې هغه وخت به اکثره تحلیلګرانو ویل چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت به د سکوت سره مخ شي. خو د چخنسوري پر وینا زړورو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو قربانیو دغه تحلیلونه غلط ثابت کړل او د افغانستان له ارضي تمامیت او خلکو څخه یې په میړانه دفاع وکړه. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې همدا خبره وکړه او ویې ویل چې افغان ځواکونو په تیرو څه باندې څلور کلونو کې دا ثابته کړه چې د خپلې خاورې څخه د دفاع وړتیا لري. ښاغلي مرتضوي وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه پوځي عملیات ترسره کوي. زموږ نړیوال همکاران د روزنې او مشورې په برخه کې لمونږ سره دي او موږ له څلور کلونو څخه په زیاته موده کې دا ثابته کړه چې موږ په خپلواک ډول د دفاع مدیریت او مشري کولی شو او زموږ ځواکونه یو ښه پړاو ته رسیدلي چې کولی شي جګړه رهبري او مدیریت کړي. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله تر اوسه د افغانستان د سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومت نورو چارواکو په دې حکله لا غبرګون نه دی ښودلی. خو په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خپل ټویټر په پاڼه په امریکا کې ټاکنو ته په پاملرنې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه باندې تعجب نه دی ښودلی او ویلي چې افغانان باید د امریکا د بشپړ وتلو ته چمتو اوسي تر څو د بل کوم تعجب سره مخ نه شي. د پوځي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي که چېرې امریکا افغان پوځ سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د دې پریکړې اغیزه به د افغانستان په امنیت ډېره نه وي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان پوځ د خاورې د ساتلو وړتیا لري خو پوځي مرستو او امکانات ته هم اړتیا لري.
تر هغه ځایه پوري چې متحده ایالات پورې ارتباط درلودل، دوی په افغانستان کې د تعلیم و تربیه مشورې او ځینې مالي حمایتونه په لار کې د 2014 نه تر اوسه خپل وظایف سرته رسوي او خپل سربازان د افغانستان د جنګ په ډګر کې خپل ظرفیتونه په ښه توګه استعمال کړي او پاینده کې هم استعمال کی. اما مهم داره چې دغه د موږ ملي اردو سیاته کل اردوګان لري په ښه او معیاري اصلاحګانې سنبال شي او زه ډاډه یم چې د افغانستان ملي اردو کولای شي چې په افغانستان کې خپل وړتیا وښيي او د خپل وطن دفاع وکړي.
امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپلو زیات شمېر سرتیرو د ایستلو په باب دا رپورټونه په داسې حال کې ورکړي چې د دې هیواد استازي د وسلوال طالبانو له اصحابو سره په خبرو غوښتي. په دې خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو غوښتنه د طالبانو تر ټولو لویه غوښتنه ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د 14 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره متحده ایالاتو خپل ډیپلوماتیکي کوششونه ګړندي کړي دي، په لوړه کچه اداري فساد او د دولتي پیسو غلا د جنگ له دوام سره مستقیم ربط لري. دا خبره د مسیر ورځپاڼې مسؤول مدیر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد وحید الله فیضی زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره له کابل څخه په یوې تلیفوني مرکه کې وکړه.
وحیدی صاحب، د تیرو 14 کلونو په موده کې په افغانستان کې د حکومتي پیسو غلا او سرقت د عامو خلکو په ژوند او د فقر او نیستۍ د کچې په لوړولو څومره اثر کړی دی؟
کله چې موږ په افغانستان کې په ناخوالو بحث کوو، په جګړه بحث کوو، د خلکو د ژوند په مختلف اړخونو بحث کوو، په پرمختګ بحث کوو، په ستونزو بحث کوو، یو اساسي لامل یا اساسي بحث په افغانستان کې د فساد او غلا دی. له 2001 نه تر اوسه پورې چې افغانستان کې دولت کې د نن نه چې کومه غلا شوې ده، د افغانستان په تاریخ کې بې ساري ده.
بله،
او له دې اړخه چې کوم زیان وخته دی، خلک څومره زیات پر حکومت بې باوره شوي دي، پر قانون بې باوره شوي دي، حتی تر دې چې د وسلوالو مخالفینو لور ته مخه کړې. دغه راز دغه فساد او دغه غلا چې څومره د ټولنې پر اخلاقو منفي اغېز کړی، جرمونه څومره زیات کړي دي، او بالاخره ټولنې ته نور منفي زیانونه اړولي، دا بېخي بې ساري دي. او دا څومره چې د غلا کچه لوړه ده همدومره یا د فساد کچه لوړه ده همدومره تاثیرات او پر خلکو منفي اغېزې هم زیاتې دي.
زه په خپله خو نه د سوشیالیزم طرفدار یم او نه مې کمونیزم خوښېږي، خو د کیوبا د انقلاب د قهرمان چې ګواره دا خبره مې ډیره خوښه شوه. اداري غله د ټولنې تر ټولو بدترین دشمنان دي، ځکه چې دوی د خپلو شخصي جبونو د ډکولو لپاره ټولنې ورانوي او د یو دولت بنیادونه ړنګوي. په دې اړه څومره موافق یاستئ؟
په افغانستان کې ژوند کې بیا دا خبره واوري، دا ډیره ورته په اصطلاح دا ډیره زیاته تصویري کیږي. ویني که تاسو وګورئ چې په تیرو 10 کلونو کې مثال پکتیکا ولایت څومره پیسې تللی، څومره بودیجه تللی، او بیا وګورئ چې په پکتیکا کې څومره کار شوی، نو تاسو ته به بخیر دې خبرې هغه عملي تصویر په تاسو ذهن ته ودرېږي. په میلیونونه ډالره وهل شوي، هلته د ژوند د ابتدایي امکانات نشته، حتی د لویو سرکونو هلته د سترو سرکونو پیسې اخیستل شوي، سرک نشته، د سره جوړ شوی نه دی، د خوندزی د جوړولو پیسې اخیستل شوی، خوندزی جوړ شوی نه دی، یو خدای چې خراب کیفیت جوړ شوی.
بلی،
دا یو بس دی، دا غلا یو ډول دی. نو په دې خاطر له شک پرته دوی د ټولنې په تخریب کې، دغه غله دغه مفسدین چې له بده مرغه اوس هم په واک دي، دوی د ټولنې په تخریب کې، د انسانانو ته په زیان اړولو کې، د ټولنې د بنسټونو په ورانولو کې، د ټولنې په بې ثباتۍ کې اساسي رول لوبولی دی. له شک پرته دوی د افغانستان خلکو دښمنان دي، او دلته که جګړه یا ناخوالی و برخه بهرني اړخونه لري، په کورنۍ اړخو کې تر ټولو ستر یا بنسټیز رول هم دغه غلا او مفسدین لري چې عامه شتمنۍ باید ولګول شي دوی شخصي جیبونو ته وړي.
په افغانستان کې متحده ایالاتو تقریبا د پینټاګن او خارجه وزارت د چارواکو په وینا باندې 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر لګولی دي، که د دې یوه ربع هم په افغانستان کې په تعمیري کارونو باندې لګېدلی وي، وضع به بالکل بدله نه وي؟
لومړی خو کوم شمیرې چې یادېږي، د دې لویه برخه په جګړه لګېدلې، یو برخه له شک پرته د لپاره هم وه چې افغانستان کې بیا رغونه هم پرې وشي. تر 2014 پورې د دغه لګښتونو 80% چې وه بهرنیانو مخامخ قراردادیانو ته ورکوله، یوازې 15% تر 40% پورې د افغانستان حکومت لګوله. د دغو پیسو لویه برخه خصوصاً هغه لوی قراردادونه چې وو، هغه سیمه ییزو زورواکو ته ولاړل، هغوی چې په ولایتونو کې زور درلود، پیسې درلودې، وسلې درلودې، دوی لا زیات ولس ته، خلکو ته ستونزې جوړې کړې، ناقانونه وسله والې ډلې جوړې کړې، هغوی بیا وروسته خلک وګواښل، د خلکو امنیت یې وګواښه، او دغه راز د ستونزو په پیدا کولو کې اساسي رول درلود. که تاسو د دغو وسله والو یا د دغو قمندانانو ریښو ته ولاړ شئ، دا هماغه کسان دي چې دغو پیسو وپړسول، دوی ناقانونه کړنې د دې سبب شوې چې خلک ناراضه شي، د دوی ظلمونه د دې سبب شول چې حتی خلک وسله والو ته ولاړ شي او د هغوی په څنګ کې ودرېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په 2013 کال کې د رابرت مولر په مشرۍ د روسیې ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخوانیو همکارانو په محکومېدو سره ځانګړي خوځښت درلود. دا تحقیقات کېدای سي چې د 2019 کال نور مسایل هم رابرسېره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په 2013 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ مهم همکاران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو په محکمه کې حاضر شول. په دې کسانو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین، د کمپاین پخوانی رئیس پاول مانفورد او د جمهور رئیس خاص مدافع وکیل مایکل کوهن شامل وو. په داسې حال کې چې ممکن دا تحقیقات جدي شي، خو جمهور رئیس ټرمپ وایي په 2018 کال کې د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د کومې دسیسې هیڅ شواهد نشته.
د مولر د قضیه په اړه هغه څه چې موږ لولو ډیر خوشاله یم، ځکه هیڅ دسیسه موجوده نه وه، هیڅ وخت نه، او زه ولې د روسیې نه په انتخاباتو کې مرسته وغواړم.
خو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشر چک شومر په ګډون دیموکراتان ژمنه کوي چې د رابرت مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون دفاع کوي.
They should not be able to end it. They should not be able to limit it.
دوی باید د تحقیقاتو د پای ته رسیدو توان ونه لري. دوی باید د تحقیقاتو د محدودیدو واک ونه لري. دوی باید د مولر په کارونو کې مداخله ونه کړی شي. هغه څه چې دای فکر کوي سم دي.
د حقوقي چارو کارپوهان وایي د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن په تحقیقاتو کې د یوې مهمې څیرې په توګه راڅرګند شوی دی.
What's happened since Michael Cohen has been
La Robert Mueller sara di Michael Cohen de amkari la pal sara di campaign patala u dir malumat tar las shwidi de campaign de mali sar gawano sakha che pulumri mawarid khabar shu ihtimalan do mermano ta che dai kadewa la jamhur rais Trump sara adi ke darlode de paiso warkrawa
خو د جمهور رئیس ټرمپ جمهوری غوښتون کې ملاتړی وای دا تحقیقات ژر تیریږي.
موږ باید دا قضیه بند کړو. دا د ولسم میاشتو رئیس روانه کیسه ده او امریکایان حق لري پوښتنه وکړي چې څه قانون مات کړی دی.
د حقوقي چارو کارپور ریک سیمنز وای د روسیې د مداخله قضیه به ممکن په 2019 کال کې په قانوني شکل پای ته ورسیږي او وروسته بیا د کانګرس کار دی. احتمال شته چې جمهور رئیس مؤاخذه هم شي. که د روسیې د مداخله د تحقیقاتي کمیسون پایلې هرڅوي په 2019 کال کې به ډیر غیزي وکړي، ځکه جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتان د 2020 کال ټاکنو ته سترګي پلار دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کامیرون حکومت د رسنیو قوانینو څخه د سرغړونې په تور د شپاړسو خبریالانو او د اوو رسنیو کار ځنډولی دی. د دې خبر نور جزئیات ګالیا رونا نورستانی راکوي.
د کامیرون حکومت د ویژن فور په نامه شخصي تلویزیون نشره د یوې میاشتې لپاره له دې عمله بند کړ چې د کرسمس په اړه یې ځانګړي خبرونې خپرولې. د کامیرون د مطبوعاتو ملي کمیټې یا شورا مشر پیټر ایسوکا وایي چې د پولیسو ادارې ته یې ویلي چې د دغه تلویزیون نشرات بند کړي.
موږ نظامي مرجع یا پولیس نه یو چې دغه فرمان عملي کړو، خو موږ د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ دا فرمان پلی کوو.
د شورا د ویژن فور تلویزیون نشرات او د دوه کارکونکو دندې د یوې میاشتې لپاره تعدیل کړل. ارنست اوباما دنده د هغه څه لپاره مرتل شوی چې د ملي امنیت شورا ویلي چې هغه په خپلو خبرونو کې د نفرت ژبه کاروله چې دا په کامیرون کې د قومي شخړو لامل کېده، او همداشان نادین پتریشا دنده یې له دې عمله وځنډوله چې د اکتوبر په 23 نیټه یې په خپلو مهمو خبرونو کې د ولسمشر علي بونګو اندمبا د مړینې غلط خبر ولوست. همداشان د اکتوبر په 23 نیټه ګامبون د وی خصوصي تلویزیون نشرات تعلیق کړ په دې تور چې د اندیامبا د مړینې غلط خبر خبر کړی و. په داسې حال کې چې اندیامبا د سعودي عربستان په روغتون کې د افسردګۍ ناروغۍ له امله بستر و. د ګابان د خبرونو مسؤلین وایي چې غلط او ناسم راپورونه ملي یووالي، ټولنیز اړیکو او عامه نظم کمزوری کوي. د کامیرون د ایالتي تلویزیون یو خبریال وایي چې د ویژن فور تلویزیون د نشراتو بندولو فرمان وخت تیر دی.
دغه تلویزیون غلط معلوماتونه خبرول، داسې خبرې کولې چې کولای شوی د کوبان او کامیرون ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې کړکېچن کړي، او ویژن فور میډیا خورا ډېرې سرغړونې کړې دي چې تر اوسه قانوني چلند ورسره نه دی شوی.
دغه شورا همداشان د کانال تو نړیوال تلویزیون کارکوونکي مانی مارلی د شپږو میاشتو لپاره، یوسف رونالد د یوې میاشتو لپاره، او د زبازی بنیامین دندې د دو میاشتو لپاره تعدیل کړ. د خبریال دوم پیپل سی مایکل دنده د دو میاشتو لپاره زندول شوی. هغې په وار وار راپورونو کې ویلي وو چې د کامیرون د فوټبال ستوری سیموال ایتو هم جنس باز دی. د لا ملت یا لا نیشن د ورځپاڼې ژورنالیست ایتن نیګل وایي چې دغه کمیټه د لومړي ځل لپاره یو ښه کار ترسره کړی ده. هغه رسنۍ او خبریالان یې معرفي کړل چې په خپلو دندو کې ډیر غیر مسلکي چلند کول.
هغه تصمیم چې د رادیو او تلویزیون د ژورنالیستانو معرفي کولو په برخه کې دغه کمیټې نیولی دی د ستایلو وړ دی. هغه څه چې دوی د کامرون د فوټبال د ستوري ساموئل ایتو په هکله بېل کره معلوماتو او شواهدو ویلي دي چې هغه همجنس باز دی، ډېر غیر مسلکي چلند دی. ژورنالیستان د معلوماتو خپرولو حق لري، خو دوی باید درواغو او غلطو معلوماتو څخه ډډه وکړي. له دې سره دوی د مشهورو کسانو شخصیت خرابوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه تل د کامیرون پر حکومت انتقاد کړی چې پر ژورنالیستانو او رسنیو پر وړاندې سختې کرښې وباسي، خو یو شمیر مسلکي رسنیو د دغه شورا د وروستیو بندیزونو څخه ملاتړ کړی دی. په تیره بیا د دې پرېکړې ملاتړ کړی چې هغه کسان چې ورباندې تور لګول شوی باید د کمیټې په وړاندې د ځان څخه دفاع وکړي. په 2018 کال کې دغه شورا د مسلکي او اخلاقي نورمونو ته په نه درناوي د 15 ژورنالیستانو او رسنیو کار وزندول. په کامیرون کې د 1500 څخه زیات ورځپاڼې او د 100 څخه زیات رادیو او تلویزیونی شبکې فعالیت لري چې د ولسمشیزو ټاکنو په اړه متفاوت نظریات بیانوي. د بی پولو خبریالانو د 2018 کال آزادو مطبوعاتو د لست په نوم لړ کې په 180 هیوادونو کې کامیرون په 190 ځای کې و. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې 500 تر 500 د کښته عمر ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. لتر یو کال راهیسې تر 100 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاته دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
په کندهار کې ریګستان، میانشین، غورک، شاولی کوټ او میوند د ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر یو کال ځنډ وروسته پکښې تېره ورځ ماشومانو ته د ګزنډ ضد واکسین رسېدلی. روغتیایي مقامات وایي چې په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له کبله یې خپلې تګلارې ته تغییر ورکړی او اوس پر هرو لسو کورونو باندې د ماشومانو د رایو ځای کېدو مرکز ټاکل شوی. چارواکي زیاتوي چې د شنبې په ورځ به په خاکریز ولسوالۍ کې هم د پولیو کمپاین پیل کړي. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو مقام ډاکټر عبدالستار امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین رسولو ټیمونه هڅه کوي چې په دې ولایت کې ټولو پاته ماشومانو ته د ګزنډ ضد واکسین ورسوي.
د 2018 کال د نیمې میاشتې راورسه موږ راتلیس کمپاین نه کړی، تقریبا 18 میاشتې کېږي. نو دا لومړنی ځل دی چې موږ په دې وتوانېدلو چې هلته مسجد په مسجد یا کوټه په کوټه واکسین وکړم. یعنې د 140 څخه زیات ماشومان موږ څخه په هر کمپاین کې د واکسین څخه پاتې دل. موږ په دې پلان کړی دی چې دوی زیات کوچنیان دغه مسجد په مسجد راولي. ولې بیا هم موږ مقایسه کولای نه سو د کور په کور کمپاین سره، دې کې به کېدلی شي موږ بیا هم ډېر کوچنیان د واکسین څخه پاتې.
چارواکي وایي چې په میانشین، ریګستان، غورک، شاولي کوټ، میوند، خاکریز، ارغسان او معروف ولسوالیو کې د 15 څخه د ټیټ عمر درلودونکو ماشومانو شمیر تر 140 اوړي. شاولی کوټ ولسوالۍ ته د واکسین رسولو د رضاکاره ټیم مسؤول محمد اجان امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په کلیوالي سیمو کې لا هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت نه دي خبرې.
موږ چې کله کله دا سکل ته ورسو چې دا کلی د دا سکل سره مخ شو چې هغه کلی واکسین نه کوي، هغه کلی ته چې ورسو بیا دا کلی د مشرانو د سپین ږیرو سره چې موږ کښېنو خبرې ورسره وکړو، مقصد د واکسین په ګټو یې خبر کړو. هغه خلک دې ته متوجه شي چې واکسین ته ټول کښېنان یاندي شي او ګشت موږ ورغلي هغه کلی ته هلته مو د خلکو سره خبرې کړي دي. دوم غشت اخل کو چمو جو د خپل کښنه خپل راوستل دي کلینیک ته
خو د واکسین رسولو د زینو نورو ټیمونو کارکون کې بیا وایي چې تر پر لپسې کوششونو او خبرو ورسته توانیدلی چې له واکسین سره مخالفي کورنۍ راضی کړي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي جانان وایي چې په دقیق ډول د عامه پوهاوي د پروګرامونو عملي کول ګټور حل لاره ده.
د مخ خلک په واکسین باندې نه پوهېږي، اوس ټول خلک پوه شوي دي. که کوم خلک نه پوهېږي یا چا غلط پوه کړي د هغو سره موږ خبرې کوو، هغه موږ اصلاح کولی شو په دې خبره باندې چې هغه واکسین وکړي. که څوک ناپوهي د هغو سره موږ خبرې کوو، موږ هغه کولی شو چې هغه خپل ځای له راولو هغه د واکسین وکړي.
سږ کال په افغانستان کې د پولیو ټول 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 15 یې په جنوبي ولایتونو کې دي. په دې کې نه پیښې په کندهار، دوه په روزګان او څلور هم په هلمند ولایت کې دي. روغتیایي مسولین دا د ماشومانو د روغتیا لپاره تر ټولو خطرناک حالت ګڼي او له کورنیو څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کابل کې د هوا د ککړتیا علت څه دی؟ ولې کابل په نړۍ کې د ککړو ښارونو په کتار کې راځي؟ په دې باره کې مو په کابل کې د ډاکټر حافظ الله وردک سره مرکه کړې. دی وایي
سازمان صحي جهان چې په هغه کې د هوا د ککړتیا په اساس باندې ښارونه ښودلي وو، کابل متاسفانه په اول داسې ښارو کې دی د ډېره چټلو د هوا چوای ډېره چټلو ده شپږم مقام لري. ما فکر کوم اکثر مو د سیریدات مو د ډیلای مشاهده دي، هغه د وروسته تاسو په اول له ښارو کې ناراضي او ما د چین زمې ښارو نه بزي، اما کابل شپږم ډېر چټل د هوا د لحاظ ښار ته نه کېدی.
ډاکټر صاحب د دې علت څه دی؟
د خپل صنعتي کېدل او د انسان د ژوند د طریقې تغییر چې د هغې په نتیجه کې ښاري ژوند زیاتېږي، د سیګریټونه او هم د موټرونه زیاته استفاده کوي، د دې په نتیجه کې د هوا چټلوالی زیاتېږي. اصولا په نورمال شکل باندې زه غواړم تاسو ته عرض وکړم چې په هوا کې تقریبا 90% هغه نایتروجن دی، نږدې 20% اکسیجن دی او نور شیان هم دلته کاربون دای اکساید 0.03% دی. البته په هوا کې نور شیان هم وجود لري او د کابل هوا وروسته له 15 ښارو چې تیتو و په دنیا کې، کاتماندو په نیپال کې، فرید آباد په هند کې او ډاکا په بنگلادیش کې او غازی آباد هم په هند کې، کابل شپږم د هوا د لحاظ ډېر چټل ښار دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو وروستی پیغام څه دی چې زموږ خلک د دا ډول ککړې هوا څخه ځان وساتي؟ ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک. د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.